د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت سر لنن څخه د خپل روزنی او فعالیتونو د بندولو د پریکړې خبر ورکړی دی. دغه سفارت په ویلامی کې چې تیر شپه خبره کړې ده ویلي په داسې حال کې چې دا پریکړه ډیر د خفقان وړ ده، خو د افغانستان او هند ترمنځ تاریخي اړیکو وخت مهاله ملګرتیا ته په پام نیولو سره ترغه وروسته شوې ده. په ویلامی کې ځینې ټکو ته اشاره شوې ده چې د سفارت د بندېدو اصلي دلایل ګڼل شوې دي. یو د کوربه هیواد د ملاتړ نشټوالی، بل د سفارت نه تر حد زیات توقعات، او بل هم د پرسونل لو سرشنو کمواله دی. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت سفیر ویلي دی چې د سفارت ټول ملکیتین او تاسات به د کوربه هیواد محافظتي واکته سپارل کیږي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استاد رینا امیری له طالبانو د جولیا پارسی نه د پروانې او حقوق کسانو ته خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې د دې په وینا لا ورته سرنوشت سره مخامخ دي. میرمن امیری تیر شپه په خپل ایکس شبکې لیکلي دي په داسې حال کې چې د افغانستان نیمه نفوس حذف کیږي او د ډار یا هم جبر کلتور حاکمي طالبان دایدان شیکولې چې د افغانو ژوند چې د افغان خوځو ژوند بهتره شوې دی. د خوځو د خوځو حرکت غوړ ویلی چې طالبانو د دوی وغړي جولیا پارسیو د هغې سوی تیر چرشنبه په کابل کې نیولې و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په کابل کې د کاش پرخونیز مرکز د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت ویلې دي د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ غوړ او غزمن شو کسان تر څنګ ولاړ دي. یونما تیر شپه په خپل ایکس شبکې لیکلي تیر کال پر دغه مرکز په حمله کې 45 کسان مړه او 114 تنه نور ټپیان شي وو چې ډېری هزاره خزې او نجونې به تیر کال د تلیا میزان پر اتم او داس حال کې پر کاچ خونیز مرکز د مرکز بریدو شو چې د کانکور از مېختی اسموینه پکې روانه و. او د غورزنګ د پښتون شورنې غورزنګ د غړو د پاکستان حکومت په تورخم او اسپین بولده کې د افغان کډوالو په زورونی تورن کړی دی. د دې غورزنګ غړو نن په ډنمارک کې د سفارت مخې ته په یو اعتراضیه لاریون کې د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی دی چې له تورخم او اسپین بولده څخه نیولې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې افغان کډوال زوروي پیسې تریخي او هغه کسان هم بندیانوي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. په هغه بیان کې چې د دې غورزنګ غړو ازادي راډیو ته رالېږلې اعتراض کوونکو ته پاکستان له پوسټ څخه غوښتنې دي چې د هیواد په زندانونو کې بندیان د پی ټی ایم غړي راخوشي کړي.
آزادی ملمه. السلام علیکم، د آزادی ملمه پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دیره دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد و. دغه راز یې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د ازادي ملما پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایس چې له افغانستان د لوستي قشر د وټلو بهیر ولې چټک شوی دی؟
تاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی، ډیر یو دردونکو سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې په غیبه باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، په غیبه باندې کار شوی دی، روزل شوی دی، په هر برخه کې ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ جواب ته اړتیا دی. ولې زمانه نظر اوس وخت کې د افغانستان وسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دې پښتنو کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی، د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو د چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم مولا ته ورکړی دی، خپل یو ملای راوسته دی او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی دی. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې سادات صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نه وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې د خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې مونږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ما ته تر ډیره پورې یو غولوونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپاري، چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي. او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کړي، منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاري اداره هغه مخکې نشه تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک څه معنا؟ ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره، او هغه نور استادان مرفکر نه وي، او کار هم نه وي، فرصت د کار هم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات لرم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنی په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولوونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې. لکه زه او داغه د جملې څخه یم، ما لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 2005 کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالی زده کړې وکړې، او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ، او په ډېر ښو نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال ځالته ما، زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپله د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول، او د مختلفو خلکو سره تماس نیول، او د یو زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلفو انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یو انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ، زه حقوق ده، زه وکیل مدافع شوم. ما وکالت امتحان ورکړ، او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختیځ زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوی، دفتر رئیس پاتې شوی ما. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو او د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د اجازه د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل، په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنيني پروسو کې پاتې شوم. د سولې پروسه کې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکو په توګه مې د ولایتي چارو دریس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زیم، زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بې سواد دي، حتی زما پلار یو دیقان سړی دی، هغه د کلي یو اطراف سړی دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه ده تللی. او زه یو مثال مې ژوندی مثال چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه ووایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه یې نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې وه، هماغه ځوان هماغه نسل یم چې په جمهوریت کې لوی شوی، اما تر څنګ یې ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي، مشکلات ګاللې دي، حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ غللې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بل اخره سمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کې چې رسیدلي دي، له هغوی سره په تماس کې است، فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې ځکه کله چې افغانستان کې وم، له نیکه مرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم، او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم، او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو کې چې هغه ولنټیر وو او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډیر پیژندګلوي پیدا کړه، مشاعري وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول، په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز یاد کړ، په دې اساس مې ډیرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تلم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بېله شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادگان نه و، یا زه ووایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه و، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه و، او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه، یو نقل را یاد شي، یو پروفیسور نوم یې مانیر دی، هغه خپل وطن نه ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو، د ایراني نوی رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي، او چار چې ته ځي، نو تلاش هغه یو فزیک پو، او د فزیکو برخه کې زکړی کړی وي، د پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه اسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تاته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې د سرو زرو قیمت 4 میلیونه ویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړ چې ولې تانه وزم، غټ یو پندې ورته پرېښو چې په دې باندې فکر مه کوه، که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده، دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تانه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، او زه به د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد بیرته راوګرځو، عملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، بوتل د پرنه خوده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه استفاده وکړي. د بده مرغه چې افغانستان زیاته زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلي، له بده مرغه بیا هم زه، او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي، د بیکاره شوي دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې، دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفک شوي دي، په مختلفو بهانو باندې، مختلفو نمونو باندې په کور کې نیول شوي دي، هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوي، ځکه پروژې ختم شوي، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل، او ځوان نسل هیلر پورته تړلی وي، داوی معاش اخیسته امکانات ځکه په افغانستان کې وازینه مرجد د روزی پیدا کولو ضروري پیدا کولو شته هغه معاش ته افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې به موجود نه لري بنا د خلکو سره وازینه هله یوازینه هله یوازینه امید هغه د معاش یا هغه وظیفه چې هغه فقط تنخواه ترلاسه کوله دا ټول پکور شوی دي دوی هم په تکل کې دي چې وزي ام دا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې یعنی ما پیغام یو ځوان واورید چې هغه ماته ویل یو لار ماته خو وزم یعنی هر ورځ سړی یو نه دوه درې سلور دغه څه جوابونه ترلاسه کوي څوک د مرستې کومک غواړي څوک د لارښوونې کومک غواړي څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اصلي سقوط ده د طالبانو راتګ سقوط نه و زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداري انسټیټیوشنالیزم بحث ورکړي یا د ادارې جوړونې بحث ورکړي هغه د منځه ځي
ولې صدات د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغه یو تشر مستکیږي یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپیریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثر دا کار کړی دی په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم
درسته خبره ده ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم زه امریکا کې اوسېږم د امریکا په ټیکزاس ایالت کې او د سقوط نه وروسته راغلی یم د جمهوریت د سقوط نه وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو لمنګ څخه 50 کال مخکې شاوخه او یمل اساسه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ نو د شمالي ویتنام خلک د جنوبي ویتنام امریکا ته راغلل نو دوی چې کله امریکا ته راغل ډیرې خلکو زده کړې وکړې تحصیل وکړ سرمایه پیدا کړه په لوی پوزیشنونو کار وکړ د ویتنام څخه نور خلک راوختل بیرته وطن ته ډیرې لاړل ډیرې وطن ترل وطن آباد کړ نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغه تولید لري او دغه تولید امریکا ته راځي امریکا ته پیغام ورکړي نور نړۍ ته ورکړي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه ودر ډیر او اقتصادي وده چې وګورې د ډیرو هیوادونو پر تر باندې ښه روانه ده د ډیرو هیوادونو پر تر باندې یو چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام دا ژوندې مثال ده په عین زمان کې زه په ټولنه کې اوسېږم چې په دې کې درې اتیا ملتونه دي او نوې ژبې دي د هیوستن ښار د امریکا ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغه ډایورس خارونو څخه یا د هغه خارونو څخه چې ډیری مهاجرین پکې اوسېږي دا ده په دې ځکه ډیر خلک زګورم چې هغه مختلف برخو کې زده کړې کوي بیا تحصیل د تحصیل نورسې به وظیفې اخلي تخصص ډیری به ته هوادونو سره پاړي کوي یا مشاورین دي یا د ځین همکاري کوي د خپل هوادونو سره او هغه بحث جدا وي چې هغه د خپل کورنۍ او خپل هواد ته پیسې لګي چې هندستان یو غټ مثال کېدل شي هندستان د کال $100 بلیون لګلې دي 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی زه موضوع خلل لا نشم تاسو فقط دل لپاره چې د افغانستان خلک راوتلی دی په کوم چار بوختي زه بیا چې کله دردیګم په هغه وخت دردیګم چې کله دیږي چې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلی دي هغه نه پښتنه کوم زیاتره په دسي او مصروف ته چاغوي آینده ډیره تضمین نه ده فرزند دوی په عادي کارونه باندې بوختي او د زده کړو واستي به هیڅ پاتې شوی دی دا یو ډیره بدبختي ده ما کوشش وکړ چې زده کړه شروع کوم کله چې ما خپل زده کړه شروع کول نه مخکې هدا اقل سوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي ځکه سوک نه پټول خار کې پټول هیوسن خار کې چې ډیر افغانان پکې اوسېږي تقریبا په زرګونه کورنۍ دي د سیاسي حقوقو چې هغه دي حقوق فاکولټه مخکې ویلي ماته دی یو درس راکې یا ماته دی یو لار وخه چې په دغه قسم مخکې لاړ شه دغه ستره بدبختی ده دا یو لوی بد او لوی غمیزه ده اوس چې ګورم وسنه نسل چې راولت د افغانستان سره خصوصا دغه دوه کال مخکې یا د جمهوریت سقوط نه وروسته زه هیله مندم چې تاسو ته خبرې په تایید او تاسو ته خبرې په مستاق باندې ممکن ډیر افغانان د دې زده کړو کې خبرې کوم ځوانو سره چرواتل دي خصوصا د دوه کالو کې تیر دوه کالو کې دوی په پونتونو کې ماستریګان شروع کړي دي مختلف برخو کې ځکه شروع کړي دي یو هیله شته د امیدواری شته اما ډیر افغانان ګورم چې هغه بخیر غلي دي ولی زده کړ نه کې زه خپل په زده کړو بوختم زه خپل کوشش کوم چې د فامیل د سلور اولادونو سره چې زی لرم امریکا کې د دې ساتل ډیره مشکله خبره ده او هغه چې په خارج کوسي کې په دې باندې پیږي چې د یو ماشوم لوی ول په بیرونی هواد کې دا سمره ستونزمنه خبره ده اما د سلور اولادونو پلار لپاره ډیره مشکله وس چې هغه د بیا زده کړې پیل کې مخکلا شو ولې دا یو بهیر د ما پیل کړی ده او امید ده چې مخته لاړ شم خپل وخت ورته ورکوم خپل انرژي مصرفوم د سنوسال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې هدا اقل هغه ایج کریمه چې باید د فاکولټی په سم کې کېنم ولی بیا هم کوشش روان دی یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم خلکو ته الهام ورکړم یو میسج تور کړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته لیمټ نشته تاسو باندې کې چې زه سلوي خلن شم په نس کلن شم زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي د امریکا نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړوي. دا دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفیږي چې ستړیا پکې ډېرې وي، فقط هم هغه د خارجیانو په اصطلاح باندې، یعنې امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایول جابس یا فقط هم هغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانون لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پوری شخصا کزه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ وکولای شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پونتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پونتون کې، د کابل پونتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم هدا عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی اوس تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګوري د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیرېدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړ شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس پسیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوه کلونه کې له افغانستان وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشت بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي چې افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واغېستې چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته، هغوی مشکلات سره هم ښکیل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشتي او دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغه کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې په هغه کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځې پښتون او د داس یو ورځې بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی، او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي.
تداسه اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرد افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورزین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورزی دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغه سي لړۍ د چارڅوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پیګم طالبان ته یو مشروعیت د خلاص سره مخ مخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره به نړۍ مختلاړ شي، اما نړۍ تر اوسه طالبان بې اعتماد کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم شوی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مخته ځو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي. او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدا اوس ملګری ملتونو د یوناما راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسله شي چې سبا د وضعیت افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي، حتی زه نوم نه اخلم، خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې، یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ و امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکې ته راغلی و، او نه غوښتل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیات و، نو دته امریکا نوره د ژوند کولو دپاره ډېر یو دغه نه و، یو داسې بستر نه و چې پاتې شي. ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي، او دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کاله مخکې استعفا ورکړې ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وویل چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه پخانه چارواکه د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کاله مخکې ختم شوی دی. داسې خلک هم زه پیژنم چې د خپلو سرمایو د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي، په ندر سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ده ارمان دی، داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسي کوي، او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي، ته خراغلاس وي، دې کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ورباندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې، او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي، او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې دی وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسره چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه چې په خو او ډېر موافق په خپل کارونه کې، او ډېر کامیاب، ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسته په ځای باندې څوک مقرر کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه، هغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او تمساعدې چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي، په هر ایج کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کولو ته مجبورۍ، فرار څخه مجبورۍ، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده، او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واقع انحصار کړی، هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري. هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو، ملا په هر څه باندې پوهېږي، هم په زراعت پوهېږي، هم په تخنیک باندې پوهېږي، هم په مخابراتو پوهېږي، هم په سیاتامه باندې پوهېږي، هم په خزا باندې پوهېږي، هم په سرنوالي باندې پوهېږي، هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پوهېږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري. دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري، او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي، او بیا یې نشر کړي چې هو پلانکیانه فراغه.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته.
تشکر، ډېر مننه، موافق اوسئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشتکیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.